افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو دی خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخاله دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک وايي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ډیر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. ښاغلی تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقوقونو د شورا 45مې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل چې د لسیزو جګړو په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلی تورک زیاته کړه طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو راهیسې د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک بریدونه کړي دي. په غونډه کې له محاکمې پرته وژنې، شکنجې، ناوړه چلند، خپل سری نیول او د رسنیو محدودیت نورې سرغړونې وبلل شوې. د ترک په وینا افغانستان په یوه جدي بشري او اقتصادي بحران کې هم ښکېل دی چې د نفوس 2/3 برخه اوس مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت پاکستان د حکومت هغه دا رد کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتي په افغانستان اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکې ډزې یې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړ چې افغانستان خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلو چې سرحدي ځواکونه یې د تیر چهارشنبې په ورځ په خپل خاور کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونه پرې اندازې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نن ویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښېږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پریس اژانس ته وویل کله چې پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوښنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 250 زیات افغان کډوال نیولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د 300 ساعتونو په ترڅ کې پرون له 150 زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري پرون د شمې په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ډرډو تلویزیون خبر کړی ویل د دې سیمې خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د غرض د افغانستان بانک په یوه جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره سبا 45 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یوه اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو او د طبیعي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته کړې ده. پایلمه کې هم دارنګ ویل شوی چې هند افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د خپل مرستو په بدل کې یوازې غواړي چې دا هیواد له سولې او ثبات څخه برخمن شي. هند چې د افغانستان د ډنګ شوی حکومت یو نږدې شریک ګڼل کېده، افغانستان ته د خپل مرستو بهیر په 2022 کال کې امپایل کړ. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسیدلی. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې ښیي. خبرونه مو لازادي رو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې هغه ظالمانه او ځپونکي و بل لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
دا ډول غوښتنې او له دې مخکې پر طالبانو د ورته طالبانو د ورته غوښتنو آیا د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې کوم اغیزمن رول لوبولی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفع نه ده رسېدلی.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. دا به هم واوري چې د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو ښځو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب پای ته رسېدلی. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې نوموړي ظالمانه او ځپونکي و بل لاس واخلي. ریچارډ بینت چې پرونې د بشري حقوقو شورا 45 غونډې ته څرګندونې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقص کړي او د هغوی ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی وايي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبان وغوښتل چې د افغان نجونو ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلې او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله ویل د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. د دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینات زن وویل هیڅ څوک نشي کولای چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات زن د روان کار کې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45 غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایتالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو د نقض لامل فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11 پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر شپږمې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
پر ریچارډ بینټ سربیره د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب و بالا او ویل چې په دې هیواد کې میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند دغه وضعیت البته سخت اغیزمن کړی دی. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسل الله په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د ښاغلي بینن او د غرض د ورکر ترک د وروستیو څرګندونو په باب د خزو د حقوقو له فعال فهمه ذهن سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې د دوه کلونو په تیریدو سره دا ډول څرګندونې ډېرې شوې دي، طالبانو څخه غوښتنې پرله پسې شوې دي. آیا د دې په نظر د غوښتنو د افغانستان په افغانستان کې د نن د ښځو په ژوند کې کوم بدلون راوستی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دی را نه وست. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد او راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډېر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نه شروع کړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، همغه نه چې نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یا سو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاستمداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپل څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کیږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لوی ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت یو بله غربي پدیده هم پکې ډېره سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي څه پوه سي څه د اپارټاید څه معنا. مشکل ده د ښځو په مقابل کې خند چول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کوم نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه په د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق اخیستی دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
د خزو د حقونو له فعال فهمه زهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه چې له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او دغه راز ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مسو کې هم د کار اجازه ورکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د جرمنی په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو خزو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب نن پای ته ورسید. دغه خزو له هغو هیوادونو او سازمانونو څخه چې پر بشري حقونو باور لري وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا د خزو په وړاندې سخت چلندونه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د دغه جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره قانوني بهیر پیل کړي. د جرمنی په کولن خار کې تمنا زریاب پر یعنی چې دغه احتساب پیل کړی وای په دې برخه کې به بیا هم خپل مبارزه جاری وساتي.
د خزو د حقونو یو فعال تمنا زریاب پر یعنی او هغه سره نور ملګرو د جرمنی په کولن خار کې د خپل 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو خبر ورکړ. دوی و او مادهیزه اعلامیه خبره کړی چې په کې ویل شوی په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د جنسیتی اپارټاید د پیژندلو لپاره به دوی د حقوقي هڅو په لړ کې وي او لا بیلابیلو لارو به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اعلامیه لمخې د نور دراین ویست پایلین ایالات د پارلمان مرستیال بریون ایماز او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د څنګه مشر ګنورګ کلوزمن د تمنا زریا پر یعنی د اعتراض خیمه ته ورغلی وو. د اعلامیه لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچارډ بینټ لا نوموړي سره تماس نیولې او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د پیژندلو په اړه به د دوی پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسوي. په اعلامیه کې له جرمني، امریکا او نورو هیوادونو غوښتل شوی چې د اعلامیو د ورکولو پر ځای د افغانستان د خزو او انجنونو ترڅنګ ودرېږي او عملی اقدام دی وکړي. په ناروې کې مینا رفیق او په پاکستان کې روقیا سعی چې په دې وروستیو ورځو کې د تمنا زریا پر یعنی د غوښتنو په ملاتړ احتساب کړی او ازادي راډیو ته ویل
موږ غواړو چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید ثبت شي. موږ دا لږې احتساب کړی وو او نن یې وروستۍ ورځ ده. ویلی شم چې د ناروې یو شمېر سیاسي ګوندونو په پارلمان کې زموږ ملاتړ کړی او ویلي دي چې دوی به همکاري کوي او زموږ غږ به د حکومت بهرنی او چارو وزارت او نیویارک ته چې راتلونکي غونډه ده ورسوي.
نشسته بعدی می باشم می رسانند.
ما او یو شمیر نورو فعالانو په اسلام آباد کې د تمنا د غوښتنو د ملاتړ لپاره د نه خوړلو احتساب وکړ، خو په اسلام آباد کې موږ کوم ځواب ونه موند، بل دا چې موږ غوښتل چې د احتجاج خیمه ووهو خو پولیسو اجازه را نه کړه.
د اعلامیه لمخې د دغه 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو له اعلان سره سم په افغانستان، پاکستان، جرمنی، ناروې، سویډن، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو کې ځینو خزو د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12مې نیټې پورې افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په موخه د تمنا زریا پر یعنی سره یو ځای د نه خوړلو احتساب کړی وو. تمنا زریا پر یعنی د خزو د حقونو یو افغان فعال ده چې تیر کال د طالبانو لخوا له خپلو خویندو سره یو ځای ونیول شوه. نوموړی د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته جرمني هیواد ته کډواله شوه او له ځینو رسنیو سره د طالبانو لخوا د شکنجه کولو په اړه خبرې وکړې. پر یعنی دا ګام وروسته له هغې واخیست چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او انجونو پر وړاندې ورځ تر بلې بندیزونه او محدودیتونه زیات کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د کندهار، هلمند، کندی، زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته د نیمه میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې بهرنیو اسعارو لکارولو ډډه وکړي. د دې بانک وایي حسیب الله نوري نن په یو ویډیو پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر کړی، خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان صرافانو سراسري ټولنې مسؤلان دا اقدام د افغاني د ثبات لپاره چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې پیاوړی شوی ده او دغه راز د افغانستان اقتصادي وضعیت لښکېدو د ښکېدو په ګټه بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک ته افغانیو د دودولو په خاطر د سویل ویدی زون کندهار هلمند دایکندي زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې د بهرنیو اسارو له کارولو ډډه وکړي. د دغه بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو حکومت په کنټرول کې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
افغانستان بانک د روان لمریز کال د وږي د میاشتې په اومه نیټه له سویل لویدیځ زون څخه د افغانیو د ترویج پروسه پیل کړه. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او دایکندي ولایتونه شامل دي او د دې ولایتونو خلکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړل شو تر څو ټول سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او تر هغې وروسته په سیمه ییزو اثارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه دا اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په برخه کې ګټور بولي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا یو ګټور کار دی. افغانیو د هیواد ثبات ته ګټه رسوي او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې هم مرسته کوي.
ښاغلی زیرک وایي دا مهال د افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستاني کلدارو او په لویدیځ کې له ایراني تومنو څخه استفاده کیږي. د سویل لویدیځ زون د ولایتونو ځینې اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د افغانۍ د دودولو له اقدام څخه هرکلی کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حاجي عبدالحد ازادي راډیو ته وویل
د کندهار په زون کې د اویا فیصده ډالر راکړ کا په کندهارو باندې دی په دال چې د اسلامي امارت ته خاصه دغه پریکړه چې کومه شوې ده نو په دې کې ان شاء الله ټول ولس دې کې سره همکار دي نو کوشش دا کوو په ګډه چې د کندهار مخنیوي وکړو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو داوود درویش بیا وایي د طالبانو حکومت باید خلکو ته نور وخت هم ورکړي.
کلدار استفلک معاملې کې د 2.5 میاشتې باندې نشو کولای چې دوی خپل پیسې تبادله کړي په افغانۍ باندې.
د زابل ولایت اوسیدونکو بسم الله بیا بل خبره کوي.
تر اوسه پورې طالبانو درې څلور واري اعلانات ورته وکړل د ښاروالۍ لخوا، حتی بازار ته راوتلي وو، ځینې بروشرونه او سټیکرونه یې ولګول چې تاسې د کلدار څخه استفاده مه کوئ.
که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت هم تدابیر نیولې وو خو ډېره مثبته پایله یې نه درلوده. خو دا چې د طالبانو حکومت په څه ډول د بهرنیو اثارو د کارولو مخه ونیسي تر اوسه څرګنده نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له اش تلویزیون سره د دوشنبې په ورځ د یوه مرکې په ترڅ کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي، خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. نور د خاطر پردیس پرپورټ کې.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خاوره پریږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. له دې سره خوا کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې دا لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیسو نیولي او د پیسو په بدله کې بیرته خوشي کړي دي. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رډیو ته وویل
پولیس زمنګ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدو ویل چې ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره پڅا کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي زمنګ یې سچو چیک کړي نو هغه ایس ایچ او د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی ایس ایچ او نو هم دغه ټول دوی بیره تولې یو 200 300 متره وړاندې یو بل ځای وخو دوی دغه ځی ته تاسو راځي دغه اسناد تل چکو الته چې بوتل دی کورونه چې لکه وړاندې بوتل بس هغه د زندانیانو موټر هو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو لس لس زر روپۍ واخستې دنه یو تن په سر او بیا یې را خوشې کړو
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي
نو گرفتاریا او اینو اقدامات از طرف پولیس
د پاکستان د پولیس لوخه د غډول نیول زموږ لپاره د اندېخنې وړ مسله ده زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخ تاوړلو لپاره راغلم دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است
پاکستان کې د دې هواد پولیس لولوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوه چې د تیرې اونۍ چهار شنبه پورس پاکستانی پوځیانو طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له دوه ساعته جګړې او دوړو خواو ته د مرګ ژوبل لاوختلو ورسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو چې لا هم نه د پرانستل شوی
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وايي په افغانستان کې د اتاوی اصلن خلکو میاشتنی عاید کم شوی دی دغه مؤسسه په روسي راپور کې ویلي چې د ډلې دریا وسلن خلک په میاشت کې تر 5000 افغانیو کم عاید تر لاسه کوي په عین حال کې یو شمېر افغانان هم وایي تر پخوای عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د اتاوی سلنه افغانانو میاشتنی عاید کم شوی د موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په نهو ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50 سلنه یې ښځې وي د میاشتنی عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 30 سلنه خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی پراپور کې ویل شوی یو شپیت سلنه نارینه وو او دو څلوېخ سلنه ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي پاملرنې موسسې همداشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمیدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80 سلنه نجونې له زده کړو منع شوې دي د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80 سلنه خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسب خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمیدو مهم لاملونه ګڼي په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې پخوا په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کارکوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی ښاغلی همدرد د ازادي راډیو ته وویل
هغه ماش مو چې د جمهوریت په مهال اخیسته ښه و ژوند پرې چلېده خو اوس په یو خیاطي کې کار کوم کوم عاید چلرم په هیڅ صورت مونه بس کیږي او اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې شوې دي
اقتصادي مو بشتر است
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نو می واخیستل شي وای اته کاله ل رسنیو سره کار کړی خو 15 میاشتې کیږي چې بی دندې شوی دا وای مخ کې د خپل کورنۍ لاسنیوي کاوه خو اوس خپل ل ستونزو سره مخ ده
ل کله نه چې س بی وظیفه سوی يم یا هم به کار سوی يم شخصا زه لګن ستونزو سره مخ يم په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده کار میکاوه زه ډیره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکم
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښته هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره